مشال لري دا محل په خبرت کې دا مسکین جوا او په کابل کې دور سیم کو دي دا مشال لري کدي خبرونه کې موجود ګل آیاز هر کلی کوم په خبرونه کې دا کابل سیمه خبرت په خپل په پاکستان او افغانستان په اړه دا رپورټونه تر څنګ دې ز خبرونه جمهوریت هم خبرو پاول خبرونه ویا بودی وټه کړو
د مهم خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د ناامنۍ مخه نیسي نیولې د بلوچستان حکومتي ویاندوای په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضرب پر ضد با ډیر ژر عملیات پیل کړي او د سکوهنې نړیوال اتل محمد علي په جنازه کې شاوخوا 4000 کسانو ګډون کړی دی اوس بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د ناامنۍ مخه نیسي نیولای زاخلوال د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د پرونیو سرګندونو په جواب کې مشال رادیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستاني ښارونو کې د وسلوالو طالبانو مشرتابه موجودیت دی
دی وایي له پاکستانه زموږ ستونزه او خواشینی له دې څخه نه ده چې د پولې له لارې دلته ترهګر راوړي زموږه مسله د پاکستان په عامو ښارونو کې ده چې دلته د طالبانو مشرتابه اوسي لکه کوټه شوه پېښور شو لکه کراچۍ شوه دغه رقم جنگ چې په افغانستان کې روان دی دا مشرتابه ته ضرورت لري دا تشویق ته ضرورت لري دا تنظیم ته ضرورت لري تنظیمونه په سرحدونو کې نه کیږي تنظیمونه په عامو ښارونو کې کیږي
سرتاج عزیز د بهرنیو چارو تګلاري په اړه په بیان کې ویلي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره اړینه ده چې اسلام آباد او کابل د پولو سم انتظام وکړي زاخلوال زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان رابطو شوالي لپاره د خلکو تګ راتګ اسانه کول ګټور کار دی د جون له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان پر تورخم دروازه د خلکو تګ راتګ له سفري اسنادو سره تړلی دی د بلوچستان حکومتي ویاند انوارالحق کاکړ وایي چې په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ژر عملیات پیل کړي انوارالحق کاکړ تیر مازګر مشال رادیو ته وویل د کوټې لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي د ویل حکومت د امن امان الله اڅکزي د وژونکو نیولو هڅې ګړندې کړې دي هلته د بلوچستان پولیسو مشر احسن محبوب وای د مسلکي کسانو وژنې مخنیوي لپاره نوې اقدامات کوي امان الله اڅکزي د چهارشنبه پر ورځ د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو له شمالي وزیرستان به کور کړل سوي ایسویان او هندوان وای حکومت دی لنور ول سره دوی هم خپل کلیو کورونو ته واستوي په دوی کې ځینو تیر مازګر مشال رادیو ته ویل په بنو کې د اوسېدو سمځای نه لري یوه مشر شزه ویل دا شده چې خدای ونی پیدا کړی دی کنه ګرمي به ژوند نور هم ترخ کړي وای
زه خو چیر ولی ایم باندې چې خو بیماری تیر کړی دی یو ریشا نه دی مخو تیر کړی شله غام دی یو غام خانه دی نیڑا پیغل دی سکول نشتا دا شکر اللہ تعالی دا ونا جوڑ کری دی مغاری بانے دی پورا تو لاش پاو ریز دالے ونے نستای صدر تا زاگو کا چی دا مشرف یای چی سر انسان فوکا
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بې کورسویو ستنولو لړۍ ګړندۍ کړې ده د پاکستان وفاقي حکومت وایي تر سږني ژمي به ټول بې کورسوي خپلو کلیو او کورونو ته ستانه کړي په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکي جان سوپکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی نوموړي تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي هیواد یې په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولی دی خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی دا پرمختګ ګواښلی دی سوپکو وویل په یوه ډېر کوچني هیواد کې ډېرې زیاتې پیسې لګول سوي دي خو کمه څارنه یې سوي ده د زیاته کړه اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا لګول سوي پیسو ضایع کېدو لوی وجوهات دي شاوخوا 4000 خلکو تېره ورځ د نومیالی سوکوهون کې محمد علی د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ. له ګردی نړۍ څخه مسلمانان د کنټکی ایالت په لوی ویل شار کې د محمد علی جنازې ته ورغلی. محمد علی د خپلې عقیدې د اتل په توګه هم پیژندل کېده او څو کاله مخکې د خپلې جنازې پلان جوړ کړی و. نوموړی جنازه د ازادي په تالار کې وسوه. دا هغه لوبغاړی دی چې پکې نوموړی په 1960 کال کې د سوکوهنې لومړی مسلکي سیالی تر سر کړی و. علی ویلی و چې هر کس باید د په جنازه کې د ګډون اجازه ورکړل سي. همدا لامل و چې جنازې ته یې واړه زاړه تور سپین مسلمانان یهودان او عیسویان ټول ورغلي و. د روس دفاع وزارت د ترکی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د جون پراتمه او نهمه د شام په الب ښار کې پر روغتونونو او نورو ولسي اهدافو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ایګور کاناشینکوف پرون وویل د روس هوایی ځواکونو په الب ښار کې هیڅ بردونه نه دي کړي. ده ویل د تیرو تورونو په څیر ترکی دا ځل هم هیڅ شواهد یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې ګواکې روس د بمباریو تر شا دی. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړی و چې روس پر جوماتونو، روغتونونو، ښوونځیو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. په نومبر کې چې ترکیې روسي جنګ جیټ جنګي الوتکه وویشته، نو له هغه وخته راهیسې ماسکو او انکرا له یو بل سره په ډیپلوماتیک، لفظي او اقتصادي جنګ اخته دي. او وروستی خبر د لوبو، د فوټبال یورو کپ له نن څخه په فرانس کې پیلېږي. د فوټبال په دې مشهور ټورنمنټ کې به نن لومړۍ لوبه د کوربه هیواد فرانس او رومانیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې لوبو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره شاوخوا 9000 پولیس، عسکر او شخصي امنیت ساتونکي ګمارل سوي دي. دا ټورنمنټ به شاوخوا یو میاشت دوام ولري او د فرانس په لوسو ښارونو کې به یې لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه امریکایي ډالر په 1050 روپۍ اخیستل کیږي او په 1050 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1050 روپۍ او 50 پیسې او په 1250 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1090 روپۍ او په 1090 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغانی په 1.50 پیسې او په 1.25 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کویټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 25، او کویټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې او اونیس پروګرامونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. که چېرې د رواني کړۍ تر پای پاتې شئ، نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي د سولې لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري. د بلوچستان حکومت وایي د هدفي وژنو مخنیوي لپاره به ژر عملیات پیل کړي. په پاکستان کې ځینې ډیپلوماټان ویره لري چې هیواد یې د یوازې کېدو په حال کې دی.
ګاونډیان څومره مخفه دي د چین نه علاوه د چین هم په زړه کې لږ ډېر خفګان دي.
د شمالي بلوچستان عیسایان او هندوان وای حکومت دی دوی کلو ته استانه کړی.
لا شکر الله تعالی دا ونه جوړ کړی دی مو غریبونه دې پر صدر ته دا ګوکا چې دا مشرف یی چې سر انسان فوکا انسان یې مګر نه یې.
په جمهوریت پرونه کې لنن نه په افغانستان کې د پارلمان او سیاسي فرهنګ په اړه د نوی لړۍ لومړی برخه اوري.
نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. دروندونکو د مشال رادیو د ماسپخین دیوی بجی خبرونه ته تاسو غواکې څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای افغانان تر بل هر چا د سولې په ارزښت زیات پوهیږي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته مشال رادیو ته وکړه چې تیر ماسپخین د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې په اړه بیان ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سولې لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو خبرې اترې اړینې دي. د عزیز تر خبرې غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل نړیواله ټولنه دی د ترهګرۍ ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې په بهیر بیا پیلولو په لړ کې د اسلام آباد حاصل وملي. فرشته جلالزی نور معلوماتو سره.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې ټول شکیل لوري باید د روغې په خاطر د مثبتې فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویندوی هونګ لی پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو غړي هیوادونه باید د روغې لپاره د شرایطو د سمولو هڅې وکړي او ټول اړخونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره همکار وي. هونګلی همداراز ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان له سولې سره د مرستې په خاطر د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي او وایې مني. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز ستر خبرو وروسته راغلی دي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو په جواب کې وایي چې د سولې ژغ افغانانو په خوا پورته کړی او په دې برخه کې له نورو سبق ته اړتیا نه لري. ښاغلی زاخلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان په لویو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ موجودیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د سولې لپاره د پاکستان د چپی په افغانستان کې زیات شي د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس څخه اوچت شوی دی. مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده، موږ په دې خپله پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
زاخلوال څرګنده کړه چې پاکستان باید لږ تر لږه د خپلو ملي ګټو او خپل امنیت لپاره په افغانستان کې له سولې سره عملي مرسته وکړي. د ده په وینا د افغانستان حکومت یوازې ځان د دفاع لپاره جنګیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار همداراز ویلي چې هیواد د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره د سرحدي سیمو کلکې څارنې ته اړ دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه د وسلوالو طالبانو هغو مشرانو پیدا کړي چې په پاکستان کې په لویو ښارونو لکه کویټه، کراچي او پېښور کې میشتي، له هغه ځایه د جګړې فتوا ورکوي او رهبری کوي او د دې ستونزې د حل لپاره د پلو ټینګول مرسته نشي کولای.
فرشته جلازی چې تاسو رپورټ وړاندې کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې هیواد یې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې کوي، خو طالبان خبرو ته حاضرول ښایي نور وخت هم واخلي. نوموړي د پاکستان بهرنیو چارو تګلارې په اړه معلومات ورکړ او زیاته کړه چې 15 کاله وشول خو نړیوال په افغانستان کې د جګړې له لارې په سولې راوستو نه دي بریالي شوي، نو اوس یوازنۍ لاره خبرې ترې دي. تفصیل را به اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي کې به د ترهګرۍ خلاف روان اقدامات مخ په وړاندې بوتلل وي. د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې خبري اعلان ته خپلې وینا کې د خارجه امور مشیر وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو انتظام په صحیح توګه وکړی شي، ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان کې په مکمل توګه امن نشي راتلی.
اول خدا چې موږ ترهګرۍ او سخت دریزي مخنیوي لپاره کومي کامیابی ترلاسه کړی دي چې هغه موږ نور هم مضبوط کړو او مخ په وړاندې یې بوزو. په دې لپاره په قومي ایکشن پلان کې به تیزی راوستې کیږي. تاسو ته که یاد وي چې په کراچۍ کې په کال 2012 کې اپریشن شروع شوی و او بیا د هغې نه پس کال 2014 کې اپریشن ضرب عضب شروع شو او کال 2015 کې قومي ایکشن پلان جوړ شو. نو زموږ د ټولو کوششونو ښه نتیجه راوتې او د ترهګرۍ په پیښو کې تیرو 15 میاشتو راهیسې 80% کمی راغلی دی.
سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د افغانستان امن عمل کې خپل کردار لوبول غواړي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ 15 سال سے
کوم بنیادی خبر چې زمونږ د نو هغه دار چې 15 کالو راځي چې افغانستان امریکا او اتحادیانو کوشش کولو چې پوزی لار دی کامیاب شي او یو لک ډیر زره اتحادی ځواکونه دا کار کولو خو کامیابی تر لاسه نشوا. اوس چې د دې متبادل دی نو هغه مذاکرات دي خو هغه په یو څو ورځو یا هفتو کې نشي کېدی. هغې لپاره وخت او کوششونه د څلور وڼو ملکونو لخوا پکار دي. نو مونږ په دې لار خپله پالیسي مخ په وړاندې بوزو او هیله ده چې افغانستان به هم مونږ سره اتفاق کوي.
دا هم وویل چې د امریکې چارواکو سره به د ډرون برید په اړه خبرې کوي او دا به هم وایي چې د ډرون برید سره امن امر مذاکراتو ته نقصان رسېدلی دی. دا هم وویل چې په جنوبی ایشیا کې طاقت توازن د برقرار ساتلو فیصله به پاکستان کوي.
مشال اړیکو ته تاسې غوږ درنولونکو عضو بلوچستان ته په بلوچستان کې د یو کالج پرنسپل وژنې اندېښنې پیدا کړې دي. ځینې شنونکي د مسلکي کسانو وژنه څو کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې د پوهانو له وژنې سره پرتله کوي خو حکومت وایي د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي او ژر به عملیات پیل کړي. ملیحه میرزا ته په خپل رپورټ کې د شنونکو اندېښنو او د حکومت ګامونو تفصیل راکوي.
روانی اونۍ د بلوچستان پوهنتون لا کالج پرنسپل بیرسټر امان الله اچکزئی په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د پیښې مخکې هم په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې په ورته پیښو کې سرکاري افسران وژل شوي دي. په صوبه کې د پښتنو مسلکي کسانو وژنې یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي چې ځینې یې د وژنې یوه نوې سلسله بولي خو حکومت وایي د پیښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي او ذمهوارو کسانو ته رسېدو کې به کامیاب شي. په سیمه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې وژنې شوي دي او دا نوې سلسله ده چې په بلوچستان کې مسلکي کسان وژل کیږي.
دا واقعیت خو ډېر وخت سره دا کېدله په کوټه کې کال کېږي تمیاس کېږي. دا معاملات لږ بهتر سوله او خاص کر ټارګټ فلم چې دی په صوبه بلوچستان په دارالحکومت کوټه کې څه بهتري راغلی دي. دا سړی نه پنجابي یو نه دا یو فرقې سره تعلق د دغه وو چې زیاتر چې ټارګټ فلم کېږي خلک دا وایي چې دا د نان بلوچ نان پښتونی نان سنی دي. پولیس دا وایي موږ ډېر زیات په دې حیران وو چې دا سړی ولې ټارګټ شوی دی. امان الله اڅکزئی صاحب چې دا ټارګټ شوی دی دا ګرد پاره پر یو فکر دی چې دا څنګه شوی دی. دا خو ډېر کم شوی دا ویو چې بیرته رالی بیرته دا واقعات شروع شوله نو دا یو خل فکر مند.
د بلوچستان کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل شوی چې په صوبه کې په هدفي وژنو کې کمی شوی دی خو خبریال سید علی شاه وایي داسې نه ده بلکې هدفي وژنې هم هغسې روانې دي.
حکمرانانو بارها دا دعوی کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع چې دا هغه برابر شوی ده لیکن بل اړخ ته که موږ ګورو نو ایکا دوکا چې کم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعاتي هغه اوس هم روان دي.
بل خو د بلوچستان حکومت ویان انورالحق کاکړ وایي د ټولو وګړو حفاظت د حکومت ذمہواري ده چې په دې لړ کې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي د اچکزئی د وژنې په اړه وایي د پیښې د پلټنو په لړ کې کار روان دی.
امان الله صاحب شهید شوی دی. دا یو ډېر زیات مشتاوان دی د پاکستان او دا یو د مخ ځوانو چې پوهان هم وو او سبق هم له بهر اوهیر هم که نو څومره چې زموږ لا انفورسمنت ایجنسیز دي هغه ګرد اخته دي او لګیا دي. انشاءالله موږ یقین دی چې د ده دا قاتلان چې کوم دي دا به موږ تر سره رسوو. دا یو ټارګټ کلینګ دی. د وزیر اعلی په دفتر کې یو ډېر لوی سطح میټینګ وشو او په هغه میټینګ کې ډېر دارنګه خبرې وې چې هغه موږ پبلیکلی نشو کولی او انویسټیګیشن هم شروع دی او د دې خلکو پسې یو آل آوټ آپریشن انشاءالله د دې خلاف به کېږي او ډېر زر به
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي څو کاله مخکې مسلکي کسانو ته شخصي سکیورټي ورکړې وه خو د حالاتو د ښه کېدو وروسته یې ترې واپس اخیستې وه. نوموړی وایي اوس په د مسلکي کسانو امنیت په لړ کې نوي ګامونه پورته کوي.
د مسلکي کسانو وژنه له ډېر وخت راهیسې کنټرول شوې وه. یوازې پولیس په هدفي وژنو کې پنخه کېدل لبه د مرغه د غشان پیخه دوه درې کاله پس کېږي. د اچکزئی وژنې ته په کتو اوس موږ کوشش کوو چې په امنیتي برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړو. د هغې لپاره به نوې ستراتیژي جوړوو. د یو مسلکي کس د وژلو تر شا دا کوشش وو چې د ویرې او لاقانونیت احساس خور کړل شي.
په بلوچستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو ترڅنګ یو شمېر وسله والې ډلې د دغه صوبې د بد امنۍ په پیښو کې په لاس لرلو تورنې کېږي.
دا مشال ریډیو دا
نوروندګو دا پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو ځنګړي سلاکار طارق فاطمی دا خبر په سختي رد کړي چې د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د هند وروستیو تړونو ګواکې پاکستان په سفارتي کچ د یوازې کېدو لوري ته بيولي خو زين پوهان وای اصلا همدا سي شوي دي دوی دریز لري چې د پاکستان بهرنیو چارو ناقصې تګلار له کبله له ګاونډیو سره د هغه هیواد اړیکې خرابې دي. البته ځینې پوهان ګڼي پاکستان ښایي په مشکل کې ګیر وي، خو د یوازې کېدو په حال کې نه دی. اسرار المومن نور تفصیل سره.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی نه مني، خو دا حقیقت دی چې پاکستان په دې سیمه کې ځان لکېږي. نوموړی وایي هندوستان، افغانستان او ایران یو بل ته را نږدې کېږي او پاکستان د بیلتون پر لور روان دی.
پاکستان بالکل آئسولیشن ته روان دی، خپله پالیسي فریکوئنسی بزنه کوي، پرټیکولرلی افغانستان ته، هندوستان ته، امریکا ته، ایران ته. ګاونډیان څومره نه خفه دي د چین نه علاوه، شاید د چین هم په زړه کې لږ ډېر خفګانې خو وایي.
ایاز وزیر وایي پاکستان ځکه د یوازیتوب پر لور روان دی چې پالیسي په ډاګه نه ده، او معلومه نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي ملکونو او امریکا په اړه د اسلام آباد پالیسي څه ده. ایاز وزیر وایي ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم پرته د پاکستان چارې پر مخ روانې دي او د حکومتي ویان پر ځای له نورو ځایونو د پالیسۍ بیانونه راځي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان او امریکا ترمنځ دوستي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته تاوان نشي رسولی. نوموړی وایي پاکستان په سیمه او ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مهم رول لوبوي. همدارا څرګندونې په پېښور یونیورسټي کې د پاکستان د مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي. نوموړی وایي که څه هم له ډېرو ګاونډیو هیوادونو سره د خراب اړیکو له کبله پاکستان دا وخت په مشکل کې راګیر دی، خو نړۍ پاکستان ځان له نشي پرېښودی ځکه چې پاکستان په دغه سیمه کې یو مهم ستراتیژیکي حیثیت لري.
زه دا منم چې وختي طور پاکستان باندې یو ډېر لوی فشار راغلی دی چې د هند صدر اعظم چې دی هغه په دې لږو ورځو کې، په دې لسو ورځو کې تقریبا شپږ ملکونو دورې وکړې چې په هغه کې خاص کر امریکا هم شامل ده، او زمونږ په دې منطقه کې افغانستان د هغه دوره کول او بیا د یو ټیم پرانسته کول. دا ټول واقعیت داسې دي چې دا د پاکستان لپاره یو د پریشانۍ باعث جوړېدی شي. مگر دا پاکستان چې کوم جیو ستراتیجیک حیثیت په کوم کومه علاقه کې پاکستان واقع دی، دا هم لوی طاقتونه دا نشي نظر انداز کولی.
که څه هم یادو دواړو کارپوهانو پر دې اړه په وضاحت سره له څه ویلو ډډه وکړه چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان، هندوستان او ایران ځان له پرې خود. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیاب پټک د دې وجه د پاکستان لخوا په ګاونډیو هیوادونو کې مداخلت بولي.
مثلا افغانستان کې یو سمه سیاست ګرځول پکار دي، طالبانو کې د افغانستان خلکو سره دوستي کول پکار دي، ولکه چې کوم حکومت منتخب هغه سره تعلق سمول پکار دي، دغه چې ایران سره خبرې کول پکار دي، دغه چې هندوستان سره خپل تعلقات چې دي هغه دشمنۍ په ځای باندې یا د جنګ په ځای باندې جنګونه هم دیکھتے دي چې جنګونه سره جوړې او سفر جوړ شوی وي، خو دا خبره سیاسي مذاکرات پکار دي او اقتصادي تعلقات هم جوړول پکار دي. هغه زمونږ تجارتي سامان وي خو خلک به واخلي، خو که هغه فرق طالبان وي یا هغه داسې تشدګرد وي نو هغه خو د دنیا هغې نه یادېږي څوک هغه اخلي.
اپراسیب خټک زیاتوي که پاکستان په دغه سیمه کې یوازې شو نو انجام به یې د عراق، لیبیا او مصر په څیر وي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر د پاکستان د یوازې کېدو خبرونه پر داسې وخت رد کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هندوستان په مرسته د بجلی د ډیم پرانیسته وشوه. افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ په تهران کې د چابهار بندر د رغونې تړون لاسلیک شو، او هندي وزیر اعظم په ځانګړې توګه له امریکا سره یو شمېر دفاعي او نورې معاهدې لاسلیک کړي.
اسرائیل مومند چې تاسو رپورټ وړاندې کول د نورو کله شماري په ځان څخه به کور کړل شي. عیسایان او هندوان وای د بنو په ګرمۍ کې وخت نه تیری کې حکومت دوی خپل کلو ته استانه کړي. د دوی د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د بنو میشن کمپاؤنډ په خیمه بستی کې آباد د شمالي وزیرستان کډوال شوی د هندو او کریسچن یا مسیحي برادری سره تعلق لرونکي وایي دوه کاله کېږي چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او سختې ګرمۍ او بجلی د نشوالي له وجې په خیمو کې وخت تیری بیخي ګرانه شوی.
ګرمۍ ډیره ده، بل د هر شي تکلیف ده، د خطه وینځل تکلیف ده، د مړۍ په خواله تکلیف ده، تخپلې سوال لګوي چې سړی خپل وطن شه، خپل کیر شه، سنه مناوي او چې اجرات وکوه هغه سره مناوي
زه خو چرغلی یم باندې چې خو بیماری تیر کړی دی یو ریشا نه دی مخو تیر کړی دی شله غام دی یو غام کنه دی لینا پیغل دی اسکول نشتا تم څه سیک نه ټیم تیر کې جی به مجبوری دی دا شکر الله تعالی دا ونه جوړ کړی دی مو غریبونه دی پورا ټول اش پاو ریس داله ونه نوستای صدر تا جا گو کا چې دا مشرف یی چې سر انسان فوکا انسان یې مګر نه یې
مردازی ٹکونڈ پر انڈیری دا تنبیون میں سارا ٹچ لگا ولی دی او دازی دمرا خلق پر تکلیف شدی حد نہ زیوت چہ دا خلق وی چہ مر زر نظر چہ دئی واپس کو مر خپل وطن تا چہ لوٹھی مر حکومت نہ دغا پیل میں دا
شمالی وزیرستان نا کڈوال شوی اقلیتی برادری مشر خالد اقبال وای دوی نور په خیمو کې د بنو د ګرمۍ زغملو تاب نه لري
دا چک چک خلق ته دی کنه ډېر خبره کو چې دا مې کړی دی حکومت دله دله زو یې چې کای واورې خو نه خود وی ورې خدا دازي تیرې کو چې دې تا پاتا ولاږي چې دا تا مینه کې څنګه یې سون تیرا ول شي او مشدا اپیل کای چې مشدا دا مش خلق چې دی کنه هسپتال ول خلق چې د ممرم شاه شې سوی پر چې دی کنه دی دا واپس کو دی غوړي چې مشدا واپس لو شي ته بدا غر مو شه خدا مارګ دا
په شمالي وزیرستان کې د کالونو نه آباد اقلیتی برادری یعنی هندو او مسیحي چې دوا کلاوړان دي د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی دولت نه غوښتنه کړي چې د میران شاه او میرعلي کډوالو واپسی شروع شوي او زرګونه کډوال واپس تللی سو دوی د هم نور میرانشاه او میرعلي ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې وینا کوله چې د تحریک انصاف غړي ډاکټر شیرین مزاری یې پر ضد نارې وهلې. په غبرګون کې یې خواجه آصف ځینې الفاظ استعمال کړل چې د اسمبلی سپیکر له متن څخه ویستل او نامناسب یې وګرځول. دا نوې پیښه نه وه بلکې له یوې مودې راهیسې د پاکستان ځینې سیاستوالان په پارلمان کې په جلسو کې او په خبري غونډو کې یا خو کنځلې کوي او یا بدردی وي. پامیر صاحب خپل رپورٹ کې د دې سیرلو هڅه کړې چې د سیاستوالانو ناشایسته ژبه د سشي ښکارندوی کوي.
د چهارشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوندې مشر ډاکټر شیرین مزاری په اړه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف استعمال کړي الفاظ له کاروایي څخه وایستل، خو خواجه آصف له بخښنې غوښتو انکار وکړ. له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ځینې سیاستوالان په جلسو کې، په پارلمان کې او د خبري غونډو پر وخت ځینې داسې ټکي کاروي چې نور سیاستوالان یې نازیبا او ناشایسته بولي. ځینې سیاستوالان خو په خپلو ویناګانو کې بد رد هم وایي او ان کله ناکله ښکنځل هم وکړي. د پاکستان په سیاست کې د دې ډول الفاظو استعمال د څخ کارندوی کوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې سیاست کوي او څو ځلې د پارلمان غړي له منتخبیتو سره پر لوړ پوړو عہدو کار کړی دی. شیرپاو مشال راډیو ته ویل د پاکستان پخوانی او اوسنی سیاست چې پرتله کوي نو ورته ښکاري چې د اوسنی سیاست معیار ټیټ شوی دی.
جو سیاسی پارٹی کا کوشش کی تھی چار سال وسائل دیا پیسے دیا گا جانتا راف کی اور الیکشن چکی گی نا تو پیسوں مانے جاتے انحصار یہ وسائل مانے جاتے انحصار اس چمنڈ گورو نو آگا سنجیدگی پاتے نشوا
د عوامی نیشنل ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وای په پارلمان او جلسو کې د ناشایسته کلماتو استعمال د ګوند غړو او مشرانو له سیاسي روزنې سره تړلې دی.
دارومدار ټول په سیاسي مشرانو باندې دی او په لیډرانو باندې. یو وخت د پاکستان په سیاست کې ویل ویل نه وو، د موجوده لیډرانو نه ډېر ویل ویل لیډرانو، خو د هغه په وخت کې دا قسمه تلخې، دا قسمه اور دا قسم انداز سیاست قطعا نو نند بد قسمت ہے نا دا پاکستان پر سیاست کے دا سے رویے اور دا سے طرز سیاست اور دا سے انداز بیان خلق خل کرے دے جو آگے پا وجہ مانے دا معاشرہ متاثر کی.
خود پاکستان پیپلز گند یو مشر او سینیٹر اعتزاز احسن پا پارلمان یا پا جلسو کے دا ناشائستہ الفاظ و استعمال دمر جدی ستونزہ نبولی او وائی دا وینا پا جوش او جذبہ کے کل کل دا سکی گی. دے خواجہ آصف او شیرین مزاری پیخی تا پہ اشارہ زیادتوی
اس قسم کے واقعات ہر پارلیمنٹ میں ہو جاتے ہیں.
دا سی پیخی پہ ہر پارلیمنٹ کی کی دا زل یوازی دا اوشول چے سپیکر باید دفاع وزیر تا خبرداری ورکڑے وے او آغا وقتی آغا تا ویلی وے چے بخن دیو گواری کاغا مازیرت نکاو نو باید لغونڈ سخ استلے وے. خو دا سی پیخی پہ پارلیمنٹ کی کی گی دا وینا پا جوش او احساساتو کی کل کل خلق لزنی حدونو اوزی
خطابت وہ ہو جاتا ہے.
قومی وطن گوند عوامی نشر
نیشنل پارټۍ مشران دریز لري چې سیاسي او نظریاتي اختلاف پر خپل ځای، خو د پارلمان غړي او سیاسي مشران باید د ولس پر مسالو او د هغو د هواري پر لارو چارو باس له دلیل او منطق سره وکړي. دوی ټینګار کوي چې سیاستوالان چې پر یو بل شخصي حمله کوي او بد رد وایي، نو دا د سیاست وقار او ارزښت کموي.
پامیر سایلو چې تاسو سره رپورټ وړاندې کولو، د نورو دونکو واښه وي د ماسپښین یو نیو بجا بوریوال کاکړ نن د خبرونو لنډی زبر.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د نامنیو مخه نسی نیولی. زاخلوال د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز د پرونیو څرګندونو په ځواب کې مشال راډیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستانیو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو مشرتابه شتون دی. سرتاج عزیز د بهرنیو چارو تګلارې په اړه په بیان کې ویلي چې د امنیت ټینګښت لپاره اړینه ده چې اسلام آباد او کابل د پولو سم انتظام وکړي. د بلوچستان حکومت ویاند وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر ژر عملیات پیل کړي. انور لوحق کاکړ تیر مازګر مشال رډیو ته وویل د کوټیلا کالج پرنسپل امان الله چکزی تر وژنې وروسته د صوبې کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي سویان او هندوان وای حکومت له نور ولس سره دوی هم خپل کلو کورونه ته واستوي. په دوی کې زینو تیر مازګر مشال رادیو ته ویل په بنو کې د اوسېدو سمځای نه لري. د شمالي وزیرستان چارواکي وای د به کور سوي ستنولو لړۍ ګړندې کړې ده. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکي جان سوبکو وای د وسلوالو بریدونو زیاتې دوس په هغه هیواد کې سوې پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تیر ورځ رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولی دی، خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی د پرمختګ ګواښلې دی. او د کوردانو یو وسلواله ډلې د ترکی په استنبول کې دروانی اونۍ په فایل کې د ترسره سوي خنړی بمی برید زمواري منلې ده. دا ډله کوردستان فریډم هاکس نومیږي، کوم چې د ناقانونه ګرځول سوي کوردستان کارګر ګوند شاخ دی. د جون پر اومه په دې برید کې یو لستانه وژل شوی.
ګورګل کاکړ چې خبرونه لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. د اسلام آباد چرته چې د مشال اړې خبريالي رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې ملک د قانون جوړولو نه پس هم د غیرت په نوم وژنې غوندې جرمونو مخنیوي ونه شو. ادارې وایي اگر چې د حکومت لاړه په قانون کې سخت سزاګانې تجویز شوې دي، خو د دې باوجود دا سلسله روانه ده. ادارې وایي چې د غیرت په نوم وژنه یو داسې مسله ده چې پکې نه صرف د خاندان خلک شریک وي، بلکې د ککړ هم وي. په کار خدا و چې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته د عبرت لپاره سخت سزاګانې ورکړې شوې وي. ادارې زیاتوي په تېره یو میاشت کې دوه المناکې پیښې وشوې، یو په لاهور او بله په ابټ آباد کې، چې هغه نه صرف قانون نافذ کوونکو ادارو بلکې د ټولن لپاره هم لمحه فکریا ده. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنې سلسله روانه ده او د سخت قانون سازۍ باوجود هم دا سلسله نه ودرېږي. ادارې په وینا د یو سروې تر مخه تیر کال سل جنې کې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د لړکی ضرورت ده چې اول د پلرې پرتو سیمو کې د جرګې نظام ختم کړي شي او داسې جرمونو خاتمې لپاره د فوري اقدامات وچت کړي شي، ځکه چې یو مهذبه ټولنه د داسې پیښو اجازه نشي ورکولی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د روژې میاشت کې سخت ګرمۍ سره د بجلی په لوډشډینګ کې اضافي اولس په احتجاج مجبوره کړی دی. د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې اولس بجلی د لوډشډینګ خلاف په سړکونو راوتې دي. ادارې مخکې لیکي چې د بجلی کمښت 15000 میگا واټه پورې رسیدلی دی. او بلخوا د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي په دې خبرې ټینګ دی چې ملک چرته هم غیر اعلانیه لوډشډینګ نه کیږي. ادارې په وینا چې په لوډشډینګ قابو موندل د بجلی د نظم ادارې یا د بجلی تقسیم کوونکي کمپنیانو په دایره کار کې نه ده. دا یو قومي مسله ده چې په اعلی سطح د هوارولو ضرورت لري. ادارې وایي دا حقیقت تسلیمول پکار دی چې اوړی موسم اچانک ناراضي د بجلی د لوډشډینګ لپاره د مخکنه انتظام نه دی شوی. دا شان د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف کاروایی هم د بجلی د نظم ادارې د وابډه ذمہواری ده. بل جمع کوونکو خلکو ته اتلس کینټي لوډشډینګ د برداشت کولو حکم صرف دی لپاره دی چې د غی په علاقه کې ځینې خلک بل نه ورکوي. ادارې اخیری کلی کې کدا سلسله هم دا روانه وي او د دې مسلې حل رونه سي، نو صورتحال نور هم خرابې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلوماټ مجله کې ایران څخه افغان طالبانو سره پټ اړیکې پالل چې په کابل کې تهران پلوي حکومت لیدل غواړي او ګڼي چې کېدی شي په راتلونکي کې طالبان د ملي حکومت برخه شي. بل پلو وال سټریټ جرنال لیکي طالبان پر لویو لارو سفر کوونکي خلک ځکه تختوي او وژني چې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت کمزوري وخای. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کوي.
د ډیپلومټ مجله لیکي دا چې ایران ولې د طالبانو سره پټې اړیکې پالي د دې خبرې یو شمېر لاملونه شته. لومړی دا چې ایران د افغانستان او پاکستان پر پوله د داعش وسلوالې ډلې له موجودیت ویره احساسوي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله تر کومه حده پورې په سیمه کې موجودیت لري، خو دا خبره جوته ده چې نوموړې ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. دویم لامل یې دا دی چې طالبانو سره د ایران اړیکې په سیمه کې د امریکا پر شتون پورې تړلې دي. ایران تل په دې خبره نارامه و چې د دوی په گاونډ افغانستان کې د امریکا حضور ولري. دریم وجه دا ده چې ایران د افغانستان پر راتلونکو حالاتو پانګه چونه کوي. دوی ګڼي چې کېدای شي طالبان پر راتلونکي کې په افغانستان کې په ملي حکومت کې برخه ولري، نو دوی په کابل کې د تهران پلوي حکومت غوښتونکي دي. او سلورم دلیل دا دی چې ایران فکر کوي د افغانستان په شخړه کې دوی یو طرف ته کړل شوی دي او د دوی په مقابل کې نورو هیوادونو لکه پاکستان، سعودي عرب، امریکا او چین له طالبانو سره پټې اړیکې پیل کړې دي. نو د دغو او ځینو نورو دلایلو له مخې ایران هم د افغانستان په چارو کې علاقه ښیي او له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د ولسی خلکو پر تختونې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی د افغانستان په لویو لارو د خلکو تختونه او وژنه د افغانانو په منځ کې اندېښنې راپاروي چې ګواکې حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی او دوی دې د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ نه ډډه وکړي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان د ولسمشر غني د حکومت کمزوري کولو په موخه جګړه کوي. طالبانو له اپریل میاشتې راهیسې خپل پسرلني عملیات پیل کړي. دوی په کابل او ولایتونو کې د ترسره شوو بمی بریدونو مسؤلیت قبلوي، خو د امریکا په ملاتړ کې افغان ځواکونو د دوی هغه هڅې شنډې کړې چې د کندوز ولایت د بیا نیولو او یا هم د هلمند ولایت د نیولو لپاره یې پیل کړي دي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشری څوکۍ لپاره د هیلری کلینټن د نوماندی ملاتړ اعلان کړی. نوموړي تیره ورځ د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ نوماندی په مخه له کمپاین کوونکو هیلری کلینټن او برنی سانډرز سره ولیدل. اوباما په خپل ویډیوي پیغام کې ویل هیلری کلینټن د امریکا ولسمشری څوکۍ لپاره غوره انتخاب دی او دا به ډیر ښه هم وي. فرشته جلزای نور معلوماتو سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن د جمهوري ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي
ورکړه.
زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به یې ډیر ښه پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطنپال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د شو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید برنی ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړي چې د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوري ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برنی ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمېر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاري وساتي.
فرشتہ جلازیو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کوله. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپونې ډان د اسلامي نظریاتي کونسل رول ته کتنه کړې ده. ورسپونې لیکي په دې وروستو کې د بیلابیلو مسلو په اړه د کونسل تر دریځونو وروستو دا اړینه ده چې د دې حکومتي مشاورتي ادارې په جوړښت کې بدلون وشي. په لیکنه کې ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې په اړه یې ملیح میرزاده معلومات راکوي.
ڈان رسپانلی کی پا پاکستان کے دا کورنی تشدد پاڑا دا اسلامی نظریاتی کاؤنسل مشر مولانا شیرانی پر براندی زنو در اپورت شو مسئلے حل دانے دے چھ دا خزو دا حکونو لپارا کارکون کی را پاسی او یا پا سوشل میڈیا پر بحث ہوشی. رسپانلی کی دا بیلا بیلو مسئلو پاڑا دا اسلامی نظریاتی کاؤنسل دا نظریے دا سرگندیگی چھ دا یو تنگ نظر ڈالا دا. په سکولونو کې د ماشومانو ټکول، په کم عمر کې ودونه روا ګرځول، په تعلیمي ادارو کې د جینکو او الکانو د یو ځای تعلیم حاصلولو او په دفترو کې د ښځو د کار کولو مخالفت کول یې یو څو مثالونه دي. اوس دغه کونسل د ښځو بنیادي حقونو خلاف خپل وړاندیزونه ورکړي دي. رسپانه لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل دغه کوششونو ته په کتو وخت په وخت د ډلې د موجودیت په اړه بحثونه راپورته شوي دي. رسپانه د کونسل اختیارات د پارلمان د حقونو په وړاندې تجاوزات بولي او ختمول یې ضروري ګرځوي. خو د رسپانه په خبره د کونسل د تحلیلېدو هیڅ امکان نه څرګندېږي، ځکه چې نه حکومت دې ته تیار ښکاري چې د مذهبي سختدریزو د خوشحالولو نه پشا شي او ټولنه هم دا منلو ته تیاره نه ده چې د کونسل لخوا د دوی راتلونکي ته څه نقصان ورسیږي. رسپانه لیکي د یو سیکولر پاکستان لپاره چې ریاست او مذهب پکې له یو بل نه بیل وي، دا ضروری ده چې د اسلامي نظریاتي کونسل جوړښت بیا وشي چې دا ډول ترې اولس په اصل معنا کې ګټه پورته کړي. رسپانه هغه اصولو ته بیا کتنه لازمي ګرځوي چې له لارې د کونسل د غړو او چیرمین انتخاب کیږي. رسپانه لیکي د کونسل مشر باید یو عالم وي چې د پاکستان ټولنیزو او اقتصادي مسلو باندې هم پوه لري. د دې ترڅنګ د علماو انتخاب باید د روایتي او ترقی پسند نظریه لرونکو دواړو ډلو نه وشي. په کونسل کې د خزینه غړو شمیر هم سیوا کول ضروری دي چې پکار ده د ټولو غړو په دریو کې یو برخه وي.
ملیح میرزاده بچی د ایکسپرس روبندو رسوند د یو مکالمې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو ودونکو، اوس اوریدونکو، له نن نه د جمهوریت اونیز خبرونې یو نوې لړۍ پیلو چې پکې د افغانستان پارلمان کار او په هغه هیواد کې د سیاسي او جمهوري فرهنګ په اړه د پارلمان لغړو سره بحث کوو. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې نن اوري چې د ولسی جرګې کار او دندې څه دي، او آیا دا جرګه په تیرو څه د پاسو 50 کلونو کې په خپل کار کې بریالي شوي او که نه. ورسره د ستونزو او خنډونو په اړه هم اوري. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. نو راځي چې په ګډه سره د نن ورځې جمهوریت خبرونې ته غوږ شو.
د افغانستان ولسی جرګې مهمې دندې څه دي؟ د هغه هیواد ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه 50 کلونو کې څومره کار کړی، په خپل کار کې تر کومه حده بریالی شوې ده، او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل، آیا د قوانینو په جوړولو او منظورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه، آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له عمله مطمئن دي او که نه، د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي، دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته ولسی جرګه او بلې هغې ته د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسی جرګې 299 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 50 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه 1 لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو.
د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسی جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له څلورو وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمې دندې راپیژني.
د ولسی جرګې د استازي مهمې دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو موکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسی جرګې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه. په ولسی جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې د مابین تسوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د ډیموکراسۍ د لاس ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا د دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هېڅ داسې یو وکیل د هېڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه و چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په دوې لسیزې مخته مطلق د منځه تللي ور سقوط په حالت کې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانوني اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کښې پیاده کړو، او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نه وي.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ غواړو و نه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغه نوې او ځوانه ډیموکراسۍ نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات هېواد واوسو.
خالد پښتون وایي د ته ښکاري چې ولسي جرګه تر ډېره بریده په خپل کار کې بریالی وه.
موږ د تېرو دوو دورو پنځلسمې دورې او شپاړسمې دورې د ولسي جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ چیرې کړلې په تېرو یوولس کالو کښې تر ډېره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظوروي.
را تېرو څو کلونو کښې ډېر زیات کار شوی دی، ولې نه دی شوی دی؟ تا ته خپله معلومات دی چې د هر کال په هغه ټاکلي وخت باندې د هر کال دپاره بودیجه راغلي، په بودیجه باندې کار شوی، په پای کښې د لوري تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي او څه سستپ کښې، خو ولې داسې نه ده چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی؟
نادر خان کټوازی وایي دا سمه ده چې ولسی جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکرارۍ وروسته جوړه شوې، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخې ته خنډېږي.
تاسې په افغانستان کښې دغه په مجموع پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشته وروسته دغه منځته راغلې ده، او هغه څه چې مخکې به د ټوپکو د زور له لارې کېدلو هغه د اوس د قانون له لارې صورت نیسي، نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې. او اوس هم په پارلمان کښې په مجموع کښې په دغه دواړو دورو کښې زورواکي، جنګ سالاران، د مخدره توکو سوداګر، دغه خلک موجود و، او هغه خو تاسې ټول پوهېږو چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراټ ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کښې د ولسي جرګې په کارو کښې خنډونه ماچولو، او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کښې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کښې نیمګړتیاوې شته. دی په دې لړ کې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
تېرې دورې څخه اوس هم موجود پاتې دی چې چاغه د ملی مصطلحاتو قانون دی د تعالی علی په قانون کې ځای شوی دی چې ټول هغه ملی مصطلحات لکه دانشګاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځي او دا مسایل محصل او دا مسایل په دې مسایلو کې دا قوانین د چپات سول په چیرې د ورکشي دا ډول په دې د ورکشي ادامه لري. اوس هم په شورا کې شورا په دوه برخو تقسیم شوی دی. وخت چې هر بل دا قانون را مابین تسي شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په خواک شي په حکومتو کښې مروج شوي وه نوي نسل نوي خلک غواړي چې هغه په پښتو فارسي دواړه مروج. لیکن ډېر افغانان وایي چې یا هغه اصطلاحات چې زموږ ملي اصطلاحات دي هغه باید په پخواني شکل پاته سي که څه په پښتو کښې دي او یا په فارسي کښې دي. چپ له دې قانونو څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه دی لیدلی.
ډاکټر عصمت الله شینواری البته د ولسي جرګې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
یو خو لکه د کښتونو قانون او یا د بعضې لهو یا د تړونونو په رابطه باندې دي او بعضې زموږ تاته معلومات ده چې ولسي جرګه په یو ورځ کښې تالار لري په بل ورځ کمیسیونونه لري. په کمیسیون کښې چې موږ یو اکثره د حکومت د کړو نه یا د حکومت د ناراضتیا نه شکایتونه ډېر راځي په هغې باندې بحث کېږي او په ولسي جرګې کښې تاته خپله معلومات ده چې امتیازي وخت کښې بیا په دغه امنیتي حالاتو باندې هر څوک د خپل ولایت هغه مشکل هلته بیانوي او غواړي چې دې طریقه باندې د حکومت غوږونو ته یا د حکومت لړکونو چارواکو ته دا خپل آواز ورسوي.
خالد پښتون وایي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کې هم د ولسي جرګې په کار کې ځینې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په برخه کښې موږ ولسي جرګه تر ډېره ځایه پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمي ساته یا د خپل ډیموکراسي اوږد مهاله تجربه نه لرو بعضې نظارتو کښې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسي جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري یعنی یو ګوندي فکر پکې نشته.
زه په خپله باندې نه یم راضي مګر داسې نوی پارلمان ده تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسي جرګه کښې موږ دوه یا درې ګونده درلود. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکلات دلته موجود دي اقتصادي ټولنیز دا ټولې ستونزې موجودې دي نو له هغه سره سره مقصد په رضایت سره زه نه یم راځي مګر بیا هم ناامیده نه یم ځکه چې پارلمان نوی دی انشاءالله چې پایسته دورو کښې به دغه تغیر وکړي سم وي.
د کوچیانو استازی هیلۍ ارشاد وایي په ولسي جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
په ولسي جرګې کښې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړېږي او په پارلماني ګروپو کښې شل نفره یا دولس نفره سره یو جای سي بیا په راس کښې چې هر څوک وي معلومدار هغه څوک یې په راس کي چې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري بیا دغه شل نفره وکیلان چې د دوی سره دي دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو جای کېږي خو اکثرا د دوی هم فیصلې سمې فیصلې یو شی وبوسي د شلو نفر نظر یو شی وبوسي مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره ساتي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه و شوی نو ځکه ځینې بې تجربې کسان هم د دې غړي شول.
په خپله ولسي جرګه کښې د وکیلانو انتخابول دي ځکه هغه قانون چې د یو وکیل دپاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ښه تحصیلات دي کاري تجربه ده سنو سال دی هغه شان په قانون اساسي کښې د دې دپاره نه و پیشبیني سوې په تعصف سره د 2002 کال لویه جرګه مې مطلب ده هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربې په اساس او د کامل علم په اساس چې دوی باید هلته پوه سي چې موږ په ولسي جرګه کښې څونه په نظارت کښې پراخ لاس لرو په هغه کښې دوی شاته راغلي دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کښې ورته وګوري د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو غټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان لرو با تجربه وکیلان لرو با مطالعه هم وکیلان لرو د هغو په تجربه سره بیا هم تر ډېره ځای پورې توانېدلي یو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابۍ سره مخته بوځو.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلۍ ارشاد وایي د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
غټه ګیله چې د غفلي حکومت نه زه لرمه شخصا چې د ډاکتر صاحب اشرف غني په ټیم کښې هم ومه دغه ملي وحدت حکومت تر منځ ته
راغی دا د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساساتو باندې چړې راکش کړې. حکومت فعلاً په ظاهر کې دوه تقسیم شوی، مګر په باطن کې که موږ ورته وګورو دغه اووه نفره بزرګان چې په آر کې دي، درې یوې خواته او درې بلې خواو، یو خو مسعود صاحب ده، دوی هر خپل کاندیدان لري، خپل خلک لري، لیاقت ته څوک نه ګوري. د هله دایمه ازبک ته دا د مقرر شي، هله دایمه پښتون ته دا د مقرر شي، هله دایمه ته دا د مقرر شي. دغه سیستم باندې دوی روان دي، دوی مملکت ټوټه ټوټه کول پلوګي.
له هیله ارشاد مې پوښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو ولسی جرګه حق لري چې حکومت او کار یې وڅاري. پوښتنه وکړي دوی والی په پارلمان کې پر دې بحث نه کوي. نوموړی په ځواب کې زیاتوي،
موږ دا خبره راځو کو د څنګه د څنګه خاموش نه شي. په همدغه لاندې ورځ کې د حکومت لخوا یو تقنیني فرمان صادر شو، چې د جمهور لخوا تقنیني فرمان صادر شو او په دې غواړي چې یو رقم لار جوړ کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون معاون د کمیسیون دغه خلک تور لري چې اته دغه یګانه ارګان چې تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کې، دغه هم تقسیم کړي. بیا به د دغو اووه نفرو کاندیدان په دغه ارګان کې نور خو ټول افغانستان تقسیم شي، ټول ولسوالیو پورې تر مدیریتو پورې دا ټول اووه اته مشران دي چې خلک ته نه یو مقرره وي. دې کې زمونږ ځوانان تم ډېر بد اغېزه کوي. زه خپله ورته ډېره متاسفه یم، ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه نو څه فایده سبق وایم، خو زه د هغه د مشرانو نه که یو رهبر ځان سره ولرم یا چېرته مقررېږم. خو په هر صورت موږ د هغه خپل پورته کړی چې دا تقنیني فرمان په دې شکل ځکه دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغییر راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي په هېڅ صورت نه منو، او که ومنو په دغه رقم منو چې د موږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت څه تعدیل نه راوړو هغه بعضې موږ رد کړي دي، او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې موږ دا فیصله کړې. مګر دا خبره هم داسې چې ولسي جرګه څه حق د انتخاب لري، اجرایي صلاحیت نه لري. موږ کوم فشار نه شو راوستی، فشار مثلا شخصا زه د خپل ځان مثال کې تاسو ول زه د ډاکټر صاحب غنی په ټیم کې وم، او ډېره فعاله ټیم کې وم، او سیاسي کمیټې کې وم، یعنی رهبریت کې وم. خو کله چې ملي وحدت حکومت مان سره راغی، موږ انتقاد وکړو چې موږ دغه سهامي شرکت نه غواړو، وګوري سره ونه منله خپل کار وکړه. یګانه کار چې ما لاس راته څه نور چې ډاکټر صاحب غنی په ټیم کې نه
خو د ننګرهار استاد ډاکټر رسمت الله شینوار وايي ولسی جرګې هم له تیر حکومت سره او هم له وسنی هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي. د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي،
معلومات شته دی ځکه د ولس مشران علما به را سره و، ځوانان را سره و چې کوم مشکل یې پیدا شوی دی. موږ د ولایت مسؤلین له نیولې تر بیرته وزارتونو باندې تر رئیس جمهوره پورې دا ټول هغې کې موږ سره مشران و. موږ هلته طرحې لرلې، موږ لیکلي بنا باندې مسؤلینو له دغه د شینوارو یا د ننګرهار مشکلات ورکړي دي. هغې کې انشاءالله چې زه مشکل نه لرم، یو اندازه مشکلات شته دی که نه. هغه رقم باندې لکه څنګه چې سل فیصده کې باید شوي وي، هغه کېدی شي چې نه شي وي. یو نامنی ده ډېرې ځینې ته موږ رسیدګي کېدای شي چې نه شي وي، بعضې مسایلو ته، بعضې نور ولسي عادي پروګرامونو ته، د امنیت له لحاظه. خو بیا هم چې وړوکې موضوع پیدا شوې ده، موږ یا علني او یا د خپل طریق هغه د مسؤولینو ته رسولې ده. انشاءالله چې دا ماته څه ویلي چې په دې کې موږ چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو، موږ سره د شینوارو معلومات، د شینوارو مشران را سره وو دلته په کابل کې، تر جمهور پورې موږ خپل غږ رسولی، موږ خپل طرحه لیکلي، موږ ورته خپل مشکل لیکلی،
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسی جرګې ځنو غړو خبرې واورېدې چې د دې جرګې د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو، خنډونو او بریاو پر موضوع معلومات راکړل. په ولسی جرګه کې ځنې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشتوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغېزمنوي. د دې لړۍ په راتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل بحث وکړو. اوس جمهوریت خبرونه پای ته رسی، خاموخه.
جمهوریت